مشال ریډیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې یا د ماسپخین پوره 2 بجې دی او د تفپرا کې مخکې له غرمې 11 بجې دی تاسو د مشال ریډیو پر لبسې نه ساته خبرونه او روانه خبرونه چې ما حسيبي شهید درته برابر کړی دا پکې 3:19 پروګرامونه لرو یو د سندرو امیل او بیا د پیغلوزانانو غک او ورپسې جبر ټیک ټیک 19 پروګرام لرو خو تر هر څه د مخه د دې ساده خبرونو د اوریدو بلنه ده کوم خبرونه درته بشیر کو وخت برابر کړی
لومړی د خبرونو سرټکی د کوټه په 1058 کې په بیلابلو لسیب او بمی بریدونو کې 15 تنه وژل شوې دي امریکایي چارواکي وایي چې د اسامه بن لادن له کور راوستل شوې اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریلګاډو بریدونه وکړي د پاکستان د پوځونو مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی وایي چې د بټ آباد په شان بل پیښه به ونه زغمي د خبرونو تفصیل د کوټه په 1058 کې د پولیسو په وینا د راکټي بریدونو ډزو او لاسي بمی بریدونو کې 15 تنه وژل شوې خو هزارا ډیموکراتیک ګوند وایي اته کسانې وژل شوې او تر 15 زیات ژوبل شوې دي پیښه د وی فاتحې په وخت شوې ده د کوټه د پولیس آی جی اپریشنز حمید شکیل وایي
دا تر سوي دي چې سار تقریبا د لا غاډيان کې خلک راغلي دي اول راکټ فایر کړی دي بکول د خلکو د اني شایدان بیا باید کې بیا د فایرینګ کړی ځای باندې نو دا اوس پر از موږ سره چې کوم انفارمیشن سره پینځه مړي دي او باقي خلک زخمي دي تقریبا 15 کسان شي دي
د امریکای ولسمشر نن د هغه کمانډو پوزن سره ګوري چې د اسامه بن لادن د وژلو عملیاتي تر سره کړی دي د امریکای چارواکو په وینا بارک اوباما به د هغه کسانو څخه مننه وکړي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن یې په ایبرټاباد کې په خپل کور کې ووژه پرون اوباما د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې په مناسبت په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د نړیدلو ودانیو په ځای د ګلانو ګېډې کې خودي د دې مرکز دوه ودانې د 2001 کال د سپتمبر د 11 په بریدونو کې ونړیدې چې القاعده یې پړه په غاړه واخیسته په دې کې تر 3000 زیات کسان وژل شوي وو ولسمشر اوباما د سپتمبر د 11 د قربانانو د کورنۍ په ګډون د خلکو لوی ډلې ته په وینا کې ویل چې په دې پیښه کې وژل شوي تر 3000 زیات امریکایان به هیڅکله نه هېروي امریکایي چارواکي وایي چې د اسامه بن لادن له کور راوستل شوي اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریلګاډو بریدونه وکړي خو د امریکا د ترهګرۍ ضد ادارو چارواکي ویلي چې د ممکنه بریدونو پلان په لومړیو مرحلو کې وو او د برید د کېدو په اړه کوم خاص معلوم وخت په اړه څه نه شو ویلی د پاکستان د پوځونو مشر جنرال پرویز اشفاق کینی وایي چې د بټ آباد په شان بله پیښه به ونه زغمي رسنیو د پاکستانی پوز د معلوماتو د ادارې ISPR د وی بیانې په یادول سره ویلي چې نوموړي دا خبره په پینډۍ کې د پاکستانی پوز د کور کمانډرانو سره په ملاقات کې کړې د ISPR په وینا کې راغلي چې کینی زیاته کړې چې امریکا بیا پاکستان له خبرولو بغیر کوم داسې عملیات وکړ نو دوی به ورسره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او پوځي اړیکو په اړه د پالیسۍ باندې له سره غور وکړي یاد دی وی چې درې ورځې وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلام آباد سره نږدې په بټ آباد کې د اسامه د وژنې د عملیاتو په مهال پاکستان ته معلومات نه و ورکړل شوی امریکایانو ویلي که پاکستان سره خبره شریکه کړې وي نو امکان و چې د اسامه ته د معلومات رسیدلې وي او عملیات ناکام شوی وي یو سوریل اصل جرمن چې ویل کېږي په جرمنی کې د ممکنه ترهګریز بریدونو په اړه د دې هواد استخباراتو ته معلومات ورکړي وو پرون په عدالت کې اعتراف وکړ چې د القاعده ډلې غړی دی 15 کلن رامی مکنزی مدافع وکیل پرون ویل چې هغه د القاعده د ترهګری ډلې د غړیتوب په جرم اعتراف وکړ او زیاته یې کړه چې نوموړی په پاکستان کې روزل شوی وو د رپورټونو تر مخه په تیر جون میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو مخکې مکنزی غوښتل چې جرمني ته ستون شي او د راتلونکو حملو لپاره القاعده ډلې ته چنده ټوله کړي فرانس وایي چې په لیبیا کې له یغنو سره د مرستې په مقصد جوړ شوی مالی صندوق باید په روانو څو اونیو کې فعال شي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن روبی ویلي چې په بهر کې د لیبیا د کنګل شوو شتمنیو د آزادولو لپاره نورې هڅې پکار دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ هم د لیبیا د تماس په غونډه کې ویل چې دوی په دې لارو چارو غور کوي چې څنګه د لیبیا د صدر مومر القذافي په رژیم اقتصادي فشار زیات کړي. او په مراکش کې چارواکو پرون اعلان وکړ چې درې کسان یې په هغه چاودنه کې د لاس لرلو په شک نیولي چې د څو سیلانیانو په ګډون شپاړس تنه پکې ووژل شو. دا چاودنه یوه اونۍ مخکې د مراکش ښار د چای څښلو په یو هوټل کې وشوه او شل تنه نور پکې ټپیان شول. د مراکش د کورنیو چارو وزارت وویل چې په نیول شوو کسانو کې د دې چاودنې مشکوک اصلي چل جوړونکي هم شامل دي. چارواکي وایي چې دا سړی له القاعده ډلې سره اړیکې لري او په مراکش کې دننه له دې حملې مخکې یې په عراق او چیچنیا کې د بریدونو لپاره د تلو هڅه هم کړې وه. د مشال ریډیو مهم خبرونه هم دومره وو.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل په روانه خبرونه کې لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل د سندرو امیل خبرونه لرو او پسې د پیغلو ځوانانو غږ او بیا ژبه ټیکی پټیکی اونیس پروګرام لرو. خو په پیل کې هم د سندرو امیل اونیس پروګرام دا پروګرام درته هارون باچا برابر کړي او له واشنگتن نه یې سولې دي و به ورو چې د سندرو امیل کې درته هارون باچا دا ور سره وړي دي.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه د سندرو امیل کې درته زه هارون باچا سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مینوالو تاسو به دا خبره اوریدلې وي چې وایي موسیقي لوی دریاب دی. معنا دا چې د موسیقي علم ډیره پراخه لمن لري چې زده کول یې د یو استاد له لارښوونې پرته ګران کار ګڼل کیږي. د دې مشکل د اسانولو په خاطر شکر یا شیرینی ورکول هغه یو لرغونه رسم یادېږي چې پدا کول سره د موسیقي یو مینوال او کول شي له ماهر استاد څخه دغه خور او علم رموز زده کی. دا چې پښتانه سندرغاړي او د موسیقي استادان د شکر رسم سمره ارزښتناک بولی په اړه ویدنن په سندرو میل کې خبر شي چې ور سره مدرلا سو خوندوري سندرې هم راوړي لکه د خاغلی هدایت الله په غږ دا سندر. قدرمنو استاد نذیر گل د پیښور یو تکړه هارمونغه غونکې او موسیقار پیژندل کیږي چې په برخه ګنش میر شاګردان هم رسیدلې دي. د سندرو امیل په دې لومړی برخه کې به د شکر په حق لا د نوموړي تاثرات ووري.
دا سیدا بچی جی چې زما خو خپل ځان درې استادانو یو استاد حشمت علی خان یو استاد شربګن د بونو د سینو دریم زما استاد چې کوم انا واو استادو چې کی اواز زما استاد دو ادا پښتونخوا د ډېر خخ سنگرانو لکه خیال محمد شاوري سے گلزار علم انور خیال رد حسین موسیقار بخیار لالا کنه لټی دا سیدنی ډېر نوموړي موسیقاران سندرغاڑی موزیشنانو استادو مونږ خدا سے جی پلو استادانو کا شرینانی ورکڑی دی اغولم گینٹے جوڑی کڑی دی اغولم پیسے ورکڑی دی اغولم مٹیرے راوڑی دی بلدا سره چکلا دا استادو دا شاگرد شرینی کی گی نو اپا شاگرد باندے مناسب دے یا شاگرد سمرا بس برداشت کولی شی مٹی خرک روڑی پسیرونو پدڑو نشا پکې چې وسی هغه جدي ګلم باندې کوي چرګانم باندې کوي نارای هغه ګډري وروړي د وسه برده بچا جی لکه مو خدا سي شي مو غریبانو یا وخت سره زموږ د مرو وسو نو مو لکه د خپل وس مطابق هغه ته شیرینی کېدا کپڑے جامې پیسې بازار دا مرته خصي دي او ساس ته شیرینی ورکې نو استاد سي کوم دی دا خوایشه چې دا شاګرد زما جوړ شو دا زما زیری او د استاد درجه مثال داسې لکه د پلار غوندې شیرینی کې داسې کسان زم بزرگان صاحبان موسیقاران سنگران موزیشنان داسې کینی پکې لس پنځلس دیرش څلوېښت پنځوس ادا هغې گواه شي دا به ورته کار کوي شي بل بیا شاګرد ته دا پکارې چې د استاد خدمت کوي استاد نه کار حاصل کړي دا په یوه میاشت نه کېږي په دو نه کېږي په درې نه کېږي په کال نه کېږي دا به بالکل هغې ته پته ځان وقف کړي لس پنځلس دولس کاله سلا سب حاصل کړي خدا خو داسې فن دی چې باچا جی دا چا پوره کړی نه دی غټو غټو خان صاحبانو غټو غټو استادانو دا علم دریاب شي کوم دی که نه هېچا نه دی پوره کړی نه پوره کېږي نو بس داسې یو باچا جی روټین بس شروع یو بس لګي استاد هم چې کوم دی دی شاګرد ته خپل ہدایت ورکړي چې داسې کوه داسې کوه داسې کوه شالانی شاګرد دی نو بس کامیاب وي چې نه لالي نه وي بس هغه آرامېتوب کوي داسې کې شیاره بس نن ورځم سبا نه ورځم نو استاد خپل کار کوي نو هغه شاګرد باچا جی بیا وروسته پاتې وي
ہسے ہم ٹوٹے زندگی دیا پیوندے دونے دے ہسے ہم ٹوٹے زندگی دیا پیوندے دونے دے دا دخلو چلے دے دا ہر دلو انہوں دے دا دخلو چلے دے دا ہر دلو انہوں دے مزر ظلم دے دمر زرد زڑے دونے دے لا مزر ظلم دے دمر زرد زڑے دونے دے دا دست لوک لے دے دا خر دل آنون دے دا دست لوک لے دے دا خر دل آنون دے
شاگرد مثال د زوی شي د استاد مثال د پلار شي نو لازمی به چې کوم دی شاګرد به د خپل استاد د خپل پلار خیال بساتي مونږ په خپله لکه چې کله زه شاګردان شو مو استاد ته به ورتللو وې چې کار ته به د شپې لاړو وې نو که زموږ سلو ورسېدي که دو سو به م ورسېدي مونږ به ورته غوټې نیمې کولې به ورکولی چې والا استاد جي د هغې خدمت به کولو په کلونو په میاشت هم نه باچا جي په کلونو مونږ د هغې له خپله هغې څه چې کومه د نیمه ورکړې د هغې له کپړې هغې له پیزار د هغې چې دوایانې د هغې ډاکټر د هغې طبیب د هغې چې د هغې به مونږ پوښتنه کوله ورتلو به ورته د هغې خدمت د هغې له جاروګانې وهل د هغې له صفایي کول هغې له زور کول مونږ به استاد خوشحاله ساتلو نو داسې نه دی چې مثال خو به تا چې سیری والا ورک ہو بس اللہ ذرا ورک لا پنج ذرا ورک ہو بس دیوار کو بس نور بنی نہ تر خیر پورے یہ تر سو پر استاد استاد جندیوی تا بانے دو استاد حق کی گی چھو بتا تا کار خی او تبا اگے تخبل اگا حق استاد سب ورکی گی منگا چا سر گیا کہ ظلم نہ کو اسی اسڑی بس کی گی پنج ذرا روپے منگو کہ راجہ بچہ راجہ کی نچتا پنج ذرا بس کی گی راشہ تم تے پنج ذرا روپے کی گا پنج ذرا بن تے کی دے کو بیگے تو تبا منگا دے پنج ذرا روپے کار خی دے پنج ذرا امنگا بینوان شلو خوشو کی چیز تو کی پیسے مانو سرا منگا دا خواہش دے او دا خواہش لگو چیز دی دی راشی دی دی کینی دی دی زکڑو کی دا موسیقی زکڑ دی کی موسیقی پر دی خان دینا کیا اول زکڑو کی چیز تاسو سور دی بیٹ دا گور دا تال دا ٹیمپو پتہ ہو لگی دا شہرہ تاتا پتہ لگی او بے خم موسیقی سر ریکارڈ کئیے گئی سم چرد تلی نیدی تر ریسل ہوکا زار خبل ہو گٹا چی یارا زدی استاد سر کینا سن تو گورتی چھتا جوڑے گا کنا جوڑے گی
نشتا دنے دا دنیا دا پہاڑو گانو سارا کب مالو گے کب مالو دا زغو زلف مارا نو سارا چنشتا دنے دا دنیا دا پہاڑو گانو سارا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور د چې ازغری د ګلانو سارا چنشت دمه د دنیا د پاړو ګانو سارا کو مالو دی کو مالو د زغو زم کومارانو سارا چنشت دمه د دنیا د پاړو ګانو سارا
چکن دے موسیقی دا ڈر دے ما کو تا ڈر لے علم دے دی لپ کرش دے دا کو کی دی لپ تے دا ما کرش دے دا ما سور دے دا دیر می دا پاری دا دے باری دا زلا دا سوری دا دی لے چپتو لے کی یارا دا ما ہوری دا دا ساو لگے دا ساو لگے گندار کم یو لگے دو چڑو لگے دا مدم لگے دا ما دا ما کم یو لگے دو چڑو لگے دا مدم لگے پاک کم یو لگے دیوت کم نکات کم یو لگے دو رکب کم یو لگے دو مطلب دا رچ دل زان په هول پکاره شي پوي شي کمپیوټر خدا څه کنه شي چې بس راشي په کمپیوټر باندې خپل څه دی یو غانو وي کاغه به سوري کمپیوټر یې ګملان دي کی کني باندې کمپیوټر یې باندې کی غانا هغه شي دا لایف کی او دل په سو پتو لګي دا زور ته سور پتو لګي زما ساسنګ ولا ولا او چې بیت ته پوسګه چې بچي دا غانا کوتا کټکړي دا را کم یو دی یره شي بل خو پته نشته سکیل کم یو دی بل خو پته نشته د دې کرش کم یو دی مال خو پته نشته نو علاقه تاسو څنګه دا پوزیشن دیم پخپل کڑے دے طرز دیم پخپل جوڑ کڑے دے او شہری دیم پخپل کڑے نو مازو اور دیم سی بچیا ول تزان معلومات تو کتے چی دیز تر ادلی خیبر بازار تر ضلع کی سخانہ تر ضلع رکشے والا تو ہوے چی بھائی ما خیبر بازار تا بوزا مطلب دارے بچی جی چا ول دین دا زان پیو کار دی چی معلومات کی چی یار موسیقی سے شہدا سے شہندا دے سر چاو دے سر چاو دے موسیقی ہڈر لے غٹ علم دے غٹ دریا دے مو پخپل کی لکن زرگونه روپای تاوان کردی اسم چی داسی چرت استازو گورو او یا سوزی و سکلی و راک دن تیاد دی اگلی هم اغیر پسیو لگو اغیر تا ورشو اغیر خزمت کو اغیر باری تاوان کو توفان کو نو داسی رت او سپوری مگد اغیر لگر استازار خزمت لگو دا با لستکالا محنت بکی خواری بکی دی با دوی نسیز جوڑی گی که سنگری که موزیشنی رو رو جی دا جزده کی گی دا دیر سنا چی دی خواهی چی بس لانم و سنگر جوڑ شم پا کمپیوٹر میں گانا ہو کنه جی مال دپات شوی بغیر خواره نا بغیر محنت نا یو سیز نمی شکره جی
مدا کرو آخر یو سیشو اشنا را ردا بیا بجدا کی گوچه گا جن بجدا را ردا مدا کرو آخر یو سیشو اشنا را ردا Thank you. وسنا را
شاگردان خو سره پختل خو کې سلو کې سره شاگردان مې دي خو د دې کې ډېر داسې دي چې پیر استاد مشر استاد جی مني ډېر پکې داسې شي دا راشي رات غو باد غي بس یو خپل سره پیر کې او شیرین سره کې بس هم شیر ابو استاد مې بګه د دې سيزون یو ربي غزل مې یاد کو ډېر مې پاړه کې مې یاد کو خپل کار وکړ او یو داسې زما شاگردان هم چې هغه مکمل ریاست کړی دی او رسل کوي نو شبا شکر دی الحمدلله مخ کې دي په خبر کې پختل خو کې لکه ناز اقبال شو خالد ملک شوی داسې غزاله جاوید شو او مشوا ایمان داسې خدای وبخیه دا دغه سرپرست شوی رئیس بچا شوی داسې خلکان ملکان مې ډېر شاګردان دي لکه کوم ډېر شاګردان دي خو چې خواري کړی چې مهنت کړی دا نو هغه مخ کې دی او بس چې خواري مهنت نه کړی بچی جی هغه رسته دي ولې دا فن خدای سره شي دا یو ورځ یو کو بیا دی نو کول بیا دی ورځ پرې دی نو دا داسې فن دی چې دا بکیږي او چې او دې کو کول سره مت مخ روان دی او مخ کې ډوس دی
خو ګوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو په دې ورستیو کې په صوبه کې د موسیقۍ د تربیې د مرکزونو پرانستلو ادعا وکړي دي لنه زیرګل استاد مې پوښتل چې کچري حکومت د موسیقۍ زده کوونکو ته په دغه اسانتیاو برابرولو کې بریالي شي نو دوی به بیا هم غواړي چې شکر ورته ورکل شي نو مولي وویل
دا خو د حکومتي سطح باندې نه دا به شروع کیږي د خیره شرف به دا پرګم دا چې انشاء کې یا څه دا ویلو شي را ابن اکیډمي جوړیږي د خیره سره د کوم موسیقان او د کوم موزیشنان د کوم سنگران دا عمر ازي د کوم باندې لکان شي کوم دي دا ګلوکاران سره باندې د عمر ازي به ځکه کوي نو دا څه دي چې بچی جی به بیا کې مونږ به شیرینی مری نه لاله دا موږ خپل شاګردان خپل بشور پیرت ورکوي قادر باپ والا وی قادر مونږ مولي کا تبلیغ والا وی کلانت والا کی بورډ والا وی کشنګل وی نو هغه بیا موږ خپل هغه ته پیرت ورکوي او ورزبر دا هو دل نه دا ته مونږ شیر کا سم ته شیرې را کله کپڑے را غوالي را جګې را توالي هغه دې ته ګورنل کو ته ته هغه تنخوا را کوي وی مونږ بچی جی شیرې نه مینه بیان لو د شیر لا خبره پکړي یو نه بده تاسو خبرې شلا پیزه زرا کلا زرا کا دین هغه موږ پیسې نه لږی
خاغلی اوریدونکو د پښتنو د ځوان کول سندرغاړي عرفان خان بیا ګیلمن دی چې وایي نخ ور سره د موسیقۍ د زده کړې په لړ کې په پیښور کې میشت استادان مرسته کوي او نه هم ورته د حکومت لخوا سره اسانتیاوي ورکړل شوي دي
پاکستانی چینل چکل چلے دل یو دری چینل په هغه ټیم کې ما کوششونه باندې کول چې را د څه طریقې سره میوزیک ته وزم او میوزیک زده کړو کوم مختلف خلکو له لاره ما ایون زه یو ډېر پاپولر سنگر نوم به ناخله مې په هغه لم لاره ما او ما یې تل چې را زه ان تک کول غواړم ما نه دې څنګه کوم نو هغه دې طرف نه ماته جواب داو چې مړه جنې جمشید وی یو هغه ذکر نو ترې نه ذکر نو هغه زه هم د شانتي اگنور کوم نو هغه کې دا و چې لکه دا نوی کول چې کوم دی نو دی خو سم دی بیک گراوند کې سم میوزیک سره ریلیشن اړه څه پاتې شوی نه نو چې کوم دی نو په خاندان په خاندان را روان دي نیکه بیا پلار بیا ترونا بیا ټول چې کوم دی کنه نو میوزیک سره ریلیټډ نه هغه دی یو بل نه ذکر کولی شي خو زمونږ چې کوم دی چې دا کوم نوی کول دی چې دا کوم دا وسره ته دی چې پېټس تک اغله لدی شاته چې فاست پلین په آی کی د دې سو غړي کې ارشدي نو هغه ته چې دغه ډېر پرابلم دی او چې کوم دا میوزیک سره ریلیټډ دی نو دې چې کوم دی نو دې خو خنې چیرې مونږ دې ته وخایې آی ډونټ نو چې دا ابي بس ټینکینګ یو هغه خپل چې کوم هغه بچتي او چې کوم هغه وراره غاني او کوم نو سی او هغه ته خپل نو دغه کوي او چې کوم دا نو ینګسټر تاسو یو د میوزیک سره ریلیشن دی چې یو نه هغه د پاره به د پرابلم دی او خاص کر په خبرو کې خو نه هیڅ اکیډمي نشته دی هیڅ څه د سی وړو کې شانته کې اداره نشته دی چې هغه ته کې سره ایستکړو کې ما چې کوم ایستکړو کنه نو هغه ما د خپل پښتو لیجن سنگرز چې کوم دی نه تاوی میوزیک مې اورېدلې دی دا شانتي انډین میوزیک مې اورېدلې دا شانتي پاکستاني میوزیک مې اورېدلې غاتل گئی کې مې اورېدلې نو هغه سره سره به ما هغه پریکټیس کولو پریکټیس کولو هغه نه ما دا ایستکړ حاصل کړی دا
last minute ka ra
قدرمنو په پیښور کې یو بل زلمی سندرغاړې سرفراز چې په خپلې سو استادانو ته شکر هم ورکړې دي په دې نظر دی چې د نوي کول سندرغاړي باید د موسیقۍ باقاعده زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
اگر زمونگا رسم رواج داس ہی کی مونگا کیونو کم سے استاذان ہی اگر او غورو پاگی کی میوزک کشی اگر استاذان پاکی خپل راگونا یا سسی اگر پاکی یو بلتا واو رہی دا کنا پاکی کی مونگا سب دا گلونو گنجے راوڑو اس مختلف طریقی کار دا سی تو آدو گوندہ خوشحالی پاکی مونگا مناو دا سی نی لکہ یو سڑے چی دا ٹیلر سڑا شاگر چی او دا غنا کار یاد کی او ورطا مخامخ دکانو باسی دا طول عمر دا پارا لکہ سڑے چی دا چا زویشی دا پلار نزیاد مونگا احترام او مونگا دا غا دا استاد کو ما کم شیرینی چالا ورکرلا آگا اے آران ورد خطرہ چی کی اسی کی زمان استاد دے زمان بل استاد چی استاد مبارک علی نوز ډیر فخر کوم خپل استادانو باندې خپل کم ینګ جنریشن چې د زما ملګری دي زما رونه دي فرند دي هغه میوزیک تر ازي د موسیقي سره مینه لري نو هغه چې باقاعده د موسیقي تربیت حاصل کړي د استاد نه نو هغه علم همیشه د پاره رڼای استاد چې هغه نه د کپڑو کې دي هغه نه د پیسو کې دي بار په شاګر باندې دا هغه فرض دي چې لکه څنګه د پلار تم لري د ژوند نو دا چې د شاګر نه استاد تم لري سور استادانی په خبر کې د خپل بچی نشته دي اگه مونگا بچیو چه اگه ما توخی بلتوخی بلتا خوچی زد اگه بچه زان جور کما چه از پا اگه صف کی زان راول ما نظما پا خیال داگه تو بدل کنو ما تا میوزک دارن خی او ما تا بایو سمالا را خی تا پیغو دا پل زرگ باوکی را تا پیغو دا پل زرگ باوکی جانان کران غزیات باوکی جانان کران غزیات باوکی جانان کران غزیاتے بو کی وان جانان کران غزیاتے بو کی ستم بخل میں مکوا دمرا ستم بخل میں مکوا جن بدیورشی یا اسویلے بوکی بوکی جن بدیورشی اسویلے بوکی جانان کران گے جاتے 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 بوکی
مینوالو د موسیقي زده کړې کې د شکرې یا شیرینې ورکولو په صورت کې په غیر رسمي توګه وی او یا هم د حکومتي او اداري سانتیا په شکل کې په رسمي توګه د موسیقي مینوال او د فن سره تړلي هنرمندان یې د ود چارو ته ډیره لیوالتیا ښایي. د سندرو میل نننې خبرونه سرترسي د محترمه کمرګل په غکې درته د غورسته سندره ډالای کوم او ورسره در نظر هارون بچا اجازه هم غواړم. د الله پامان.
د سندرو امیل پروګرام واوري چې هارون بچا درته برابر کړي وو، او اوس هم د پیغلو او ځوانانو غږ اونیزه خبرونه لرو. دا خبرونه درته اصرار عالم مومند وړاندې کوي.
د پیغلو او ځوانانو غږ،
د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوریدونکو السلام علیکم، زیم ستاسو کوربا اصرار عالم مومند.
د پروګرام په پیل کې لداس ځوان سره مرکه لرو، څوک چې دا مهال د سکاټلند په ګلاسکو یونیورسيټي کې د هیومن ریسورسز ډیولاپمنٹ یا د انساني وسیلو د پرمختګ په ډګر کې پیچ ډی کوي. د ځوان نومو نقیب الله بړیسه دی. د دوی تعلق د بلوچستان د کوټي خار سره دی. نقیب الله بړیسه په تعلیمي میدان کې څه لاسته راوړنې کړي نو راځي چې دا غږ خولي وورو.
په کوټه سندمن های سکول کې ما میټریک وکړ، دا غې نه پس بیا په ګورنمنت کمرشل کامرس کالج کوټه کې ما ډی کوم وکړ، بیا ما بی کوم وکړ په ګورنمنت ډیگری کالج کوټه کې. په ډی کوم کې ما فرسٹ پوزیشن په ټولو پروینس کې، په بی کوم کې بیا ما تھرد پوزیشن په پروینس کې ټولو صوبه کې. دا غې نه پس بیا خپل دورونو په تجویز زبلاړم کاری اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کې ماسٹر او کے ایم ایس سی میں اکڑا. آگے نفس بیا ما مختلف ٹیسٹوں ورک رہے نظما اپوائنٹمنٹ زو پا نیشنل بینک کی ایز او جی ٹو خو ما بیا د خپل د چانډی والا نو د اغه ته چې موږ د اغه سکالرشپ اویل کړی بار یو کی کې سبق وې سکالرشپ باندې، نو ما د اراده وکړې زه هم سکالرشپ اویل او ما اغه د پاره ما نیشنل ټیسټینګ سرویس جی آر ای لوکل جی آر ای می ورک رہے نو اغه چې کلیئر سو بیا می په کوټه پونتن کې می ایز اے لیکچرر اپوائنٹمنٹ سو. نو آگے نفس بیا از ما اسکالرشپ اویل کو گلاسگو یونیورسٹی کی میں ایم ایس سی اکڑا. آگے نفس بیا ما یونیورسٹی آف سٹرتھکلائیڈ جوائن کرا دا پی ایچ ڈی دا پارا پا دا فروری 2010 کی.
منکل د نقیب الله بڑے سے چخا اپختل چې ستاس دکړې بعد پاکستان او په خاص توګه د بلوچستان ولستا څه ګټي ورسوي. نو دا غو جواب
ما ټاپکس د پی ایچ ډی کوم هیومن ریسورس ډیولاپمنٹ کی. نو هیومن ریسورس ډیولاپمنٹ یو هغه شی دی چې مش خپل چې کوم هیومن ریسورس ساينټیسټ جوړته وای هغه چې د انسانانو ترتیبول علاوه ته ترقی نشه کوي. انفراستراکچر او دا روډونو ټلیفونونو دا دا نالیان دا خو د هر ملک تاریخونه چې وګوره د لس کالو د شل کالو د دیش کالو کې ته هر ملک شه زبردست انفراستراکچر دا روډونو سیستم او ټرینو دا جوړولې. لیکن لوی خبره دا ده وخت زیات اخیاغه د انسانان ذهنیت بدلول د انسانان په ترتیب راوصل دا غسه ګټ اخسل هغه په لاري راوصل دا ډېر لوی مهم. او چې زه خپل وطن ته وګورم پښتنو د ټول وطن ته مجبور نو زموږ لوی مسله چې نن وګورو دغه د چې زموږ سره په ټوله دنیا کې زموږ ملک مطلب چې وګوره آبادی مسبخه زیاته ده، یو سلاویا ملیون خلک دي، لیکن هغه په ترتیب نه دي، هغه په سمې لارې راوستلې نه دي. اوس موږ هغه پسماندګۍ شکار یو، هغه غربت شکار یو.
نکه بولا بړې سه تاسو نه ډېره مننه. خو په اخره کې پیغلو او ځوانانو لره څه پیغام لري؟
زما خپل چې کوم ځوانان دي پیغلې دي ټوله د سیم دغه څه دي کوم تعلیم یافته دي هغه په کار دي د ډېر زیات ریسپانسیبلی چې یو کار کوي هغه په کار دي ډېر زیات. ولی که ته تعلیم یافته نو هغه باندې دا دي چې تا ته خل ګوري. بیا یو مثال اخی په ساپه کلی کې ساپه کور کې ساپه قبیله کې
دا خو د سکاټلند په ګلاسکو یونیورسيټي کې د انساني وسیلو د پرمختګ په ډګر کې د زده کړې کوونکي د نقیب الله بړې سره مرکه. اوس راځو چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د دغه هیواد دننه او بهر ځوانان څه کردار ترسره کوي. یو شمېر ملي او نړیوالې مرستندوی ادارې د سیلاب ځپلو سره مرستې کوي، خو په دې لړ کې د پاکستان دننه او بهر پیغلې او ځوانان هم د چانه وروسته نه دي. همداسې یو ځوان د پېښور اوسېدونکي غازی خان دی. د دوی په خبره چې د خپل ملګرو په مل دوی د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې 2.5 میلیونه روپۍ راغونډې کړې دي.
ما درې زره نه شروع چولی او بیا ما سره یو ملګری وم او نور بچې ما په پیسو باندې ګاډي مارډي کول خپل ګاډي باندې وته. نو بیا د خدای ته شکر دی دا لس ورځې شو. بیا ما ته یو ډونر ملو شو 1,60,000 روپۍ راولېږلې. بیا ما ته آیرلینډ نه 1,000 روپۍ رالې. نو په دمه دمه داسې ایډ زیاتې وې. موږ هم تک دوه ملګري لګیاي اورین چې پاکستان یوت موومنټ والا راغلي هغه ما ته آفر کړې وې. هغه ما اکسپټ کړې چې ما 5,000,000 روپۍ اورین ته سامان واغسته او دغه شانتې کراچۍ او څوک خلک راغلي هغه چې ما له 10,00,000 اوبو ڈونیشن راکړو هی له ما سامان واغست او هی د چینه مخې چینل ایسکی هغه نه علاوه 400 تنګی کې تورلاندې بیالګړې شوګي سارا څنګه په پرمو کې جبا ډیره کې ډیره موهید باندې په نوخار کې مصری باندې نشته نیسا او د امامت کې دې کې موږ ټینټینا او د دوه دوه سره فیملی فود آیټمز چې اورو دال ریچې لوبیا په اوبو مالګا مرچکی دې هغه پورې سمونه پروایس کړی او سره شې کلو اورو دا نو تر اوسه پورې تقریبا ما 2.5 ملیون پورې چې موږ ډونیشن راوند کړی چې دا په خلکو کې له سوا کورنۍ چې فائدہ ورته رسیدلی دا او دا تقریبا 15 سوا کورنۍ چې دا تاسو واچې دې له زر آبادی چې فائدہ رسیدلی دا ما په خلکو کې دوه ځوانانو لپاره 15 زر ډیر راکشي دې غاری او سره خپل ذمہ واری والی نو فیډر اوسه مثلا نه ده
کله چې مو د غازی خان څخه او پختل چې دوی په څه ډول دا امدادي کارونه تر سره کوي
فیسبوک باندې ما اکاونټ هم د غازی خان په نوم باندې زما یو کزن استیږي هغه ته اتوموبیل انجینرین کې ما درې ورځې شروع واچول او ما دې ریټ سونه اپلوډ کړ بیا مرګري زما کزن چې هغه نور خلکو ته خو یو ځای چې موږ داسې ځایونه لیدل چې هغه بالکل ریموټ تل کې شو کوم بس نیت مې صفاو نو بس خلکو کتلې یا کتلې بیا ما سره کانټاکټ کړی دا که زما فیملی په دې کې هیڅ کانټریبیوشن نه کلوز فیملی شته نو لرې لرې فیملی هیڅ کانټریبیوشن نه شته نو ټول زما مرګري دی او خو دې ورسره خو چې شو کوم دې خو دا چې موږ ولا پیسې سم ځای ته رسیدل
همدارس په دوبۍ کې ځوان کاروبار کوونکی سجاد خان مومن د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د خپلې ټولنې د هلو ځلو په اړه څه داسې وایي
اج موږ پاکستان اسوسییشن دوبۍ یو وینګو د پاک خیبر په نامه باندې او موږ د دې ځنه یو ټیم تلو پاکستان ته او موږ د کوڑا خټک نخ پر سٹارټ اغستو کوڑا خټک کې څه نقصانات شو هغه د سپورت نه بهر خبره وا او موږ هغه خلکو له د نقد صورت باندې امداد داخل کو سره وکړو او موږ له خپل پیکیج هم تیار کړو په پیکیج کې موږ هغه ته چاول او دال او نوټ داسې آټا وغیرہ وړو عام په تقسیم کول بیا دا غزنه پس منګ لاړو پدوی ته په پدوی هاي سکول کې منګ کم لګول نو محب باندې خلکو د پښتون غړي خلکو او نور دغه شانتي د پپو د لپټ کم خلکو نو هغه ته موږ خاصه کې تقسیم کړو چې اساس ته کې کم دې رزالو سره د سکول کې یو چې هغه کې موږ هغه سامانو تقسیم کول دا بخیل یو علاقه و هغه کې د توتکان او ایثار بابا لا قواه وکړو تم موږ لاړو مدینه پورې مدین کې موږ کیش او نور کم پیکیج دوه هم تقسیم کړو موږ ته 50 لاج او کیش وړې او دا غنه علاوه موږ ځان سره کم پیکیج دوه هم تیار کړو او دا غنه علاوه او نور چې کم دلته کې دوايان دي دوبۍ کې او کمبل او نور چې کم سامان نو د خلکو ځانو کپړې وي د بچو هغه موږ درې ځنه موږ سره ستولې دي هغه لا پاکستان ته نه دي رسیدلې ان شاء الله چې هغه ورسیږي هم تقسیم وګیا
دا په دوبۍ کې سجاد خان مومن چې هلته یې د پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه موږ خبر کړو همدارنګ یو پیغله په لندن کې شنیدا رحمان دا د دوی ټولنه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې څه هلې ځلې کوي راځي چې د دوی د خولې واورو
موږ یو کمپاین جوړ کړل لکه د پښتون سوسایټي لکه د ستاسو طرف نه موږ یو کمپاین جوړ کړل چې لکه موږ پیسې جمع کوو داسې وکړو چې لکه موږ دوه اورګنایزیشن څخه موږ لینکینګ کړو د هلته خیبر پښتونخوا کې چې هغه ته ډایرکټ پیسې ملاو شي دلته یو مسله دا ده چې د خلک په دې باندې یاد دي چې لکه د پاکستان ګورنمنت پکې لکه سفاری سه کرپشن او چې کوم پیسې هغه ډونیشن لپاره ورکې دا کوم شي هغه ته نه لاسي چې چاپ لکه چاپ کاری را پیسې پاکستان کې چې کوم ځای سره لاب دی انا دې کې دا کوم دی نو موږ لکه دوه اورګنایزیشن څخه لینک کړو خیر پختون خوا کې چې لکه په هلوا سیستم باندې اولیګو یا وسترن یونین باندې چې لکه ډایرکټ پیسې هغه ته ملاو شي دا اورګنایزیشن چې کوم نه کنه هغه خوند کول چې کوم ریلیف افورت کې کار کوي او بل چې کوم نه کنه ورکې هیومانیټیرین اورګنایزیشن دې چې کوم ناصر اعظم صاحب هغه جوړ کړی دی هلته نو هغه بنده چې کوم نه کنه یو ان څخه کار کوي نو هغه خپل اورګنایزیشن جوړ کړی دی ریلیف افورت لپاره چې خیر پښتونخوا کې خلک مدد وکړي چې کوم کول نه خراب شي وړي یا سمي نو هغه مدد وکړي نو موږ هغه دوه د پیسې ولېګو هغه خلک داسې مخکې کوي چې لکه ټنس او دوایان او کپړې وغیره داسې نه اولیګل دې کې دا مسله چې نن سبا د یونیورسټیز چې کوم دی کنه هغې په چټي باندې ده نن سبا چټیان دی او لکه یونیورسټیز کې فی الحال اکټیویټي نشته خو لکه زموږ پروګرام نه دی چې لکه چې سپتمبر کې چې یونیورسټي شروع کیږي بیا به فنډ ریزنګ ایونټس په جوړو انو مست پروگرام زوم نه ده لکه دې لپاره چې فند ریزینګ وکړو خیبر پختونخوا لپاره سیلاب لپاره
په پاکستان کې د سیلاب دپلو سره د مرستو په لړ کې د هیواد دننه او بهر د پیغلو او ځوانانو په هلو ځلو موزان خبر کو اوریدونکو هم دې سره زموږ پروگرام وخت تر سیخ خپل کوربه سره لمن ته اجازه ورکړي د الله پامان
د پیغلو او ځوانانو غږ اونیزه خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریده او اوس هم ژبه ټیکی پټیکی اونیز پروګرام لرو. ژبه ټیکی پټیکی پروګرام کې نن د پښتو ژبې پر قاموسونو خبرې کوو چې له پردیو ژبو علمي، ساينسي، فلسفي او داسې نور ټیکی پښتو راژباړل څومره ستونزمن کار دی. په دې اړه د ژبې ټیکی پټیکی پروګرام جوړونکي قاسم خان مندوخیل له کارپوهانو او قاموس لیکونکو سره خبرې اترې کړې چې ستاسې پام ورته راګرځو.
بې او پتیره د شی په برخه کې ډیره بډایه ده، خو په علمي او ساينسي برخه کې هغه سي پرمختګ او وده نه ده کړې لکه د نړۍ نورو پرمختللو کامونو چې کړې ده. کارپوهان د دې بیل بیل سببونه بولي چې لوی هغه د حکومتي سرپرستۍ نشټوالی دي. اوس هم په افغانستان او د نړۍ په ډیرو برخو کې یو شمیر خلک په خپلو شخصي هڅو د نړۍ ساينسي او نور علمي کتابونه ژباړي، خو په نورو ژبو د پوهېدو لپاره مهمه کلی د هغو ژبو قاموسونه دي چې د عبدالحمید بهیج او احمد ولی اڅکزی غوندي د ګوتو په شمیر کسان په یوازې سر دغه سي کارونو ته مټی رانغښتي دي. د پښتو یو شمیر قاموسونه یې ژباړلي دي، خو قاموس لیکنه او کره لیکنه چې د پښتو د ټکیو کټ مټ هغه معنی ولري ژباړه یې څومره ستونزمنه ده. د افغانستان په ننګرهار کې قاموس لیکونکي عبدالحمید بهیج مشال ریډیو ته وویل،
مشکلات په دې برخه کې دي چې ما پښتو تر اوسه پورې په هغه دریځ کې نه ده چې هغه دې د ټولو هغه د ژبې د هغه مکمونه دپاره دوی خپله جاجونه ولري چې کوم په نورو ګاونډیو ژبو یا په نړیوالو ژبو کې وي. مثلا په انګلیسي کې د هر شي دپاره ځان ته مفهوم، ځان ته لغت، ځان ته رشته ده، اما کله چې زه همغه وایي پښتو ته راژباړم زه مجبور یم چې هغې لپاره یو غټه لویه نحوي جمله ولیکم او تر څو پورې چې هغه مفهوم ولېږدومه. پښتو لا تر اوسه پورې د هغې ژبو سره د سیالۍ وړ نه ده. نو کله چې پښتو یوه ژبه د نورو د یوې ګاونډۍ یا د بلې ژبې سره د سیالۍ وړ شي، د ژباړه ډېره اسانېږي.
قاموس لیکنه د یوې اکاډمۍ کار وي چې پکې ګڼ شمیر کسان برخه لري. د ژبې له معیار سره سم د پردیو ژبو ټکي پرتله کړای سي، خو په یوازې سر دومره لوی پیټي په اوږو اخیستل به له علمي پلوه څنګه کار وي؟ ځکه که د یوې ژبې ټکي د دویم، دریم او ان څلرم کس تر سترګو نه وي وتلي چې کروالی او سموالی له پښتو ژبې سره پرتله کړای سي، نو دا به د ژباړې په برخه کې یوه بله تېروتنه نه وي. قاموس لیکونکی عبدالحمید بهیج وایي،
زه هڅه کوم چې یو چاته وښیم چې هغوی ولولي، خو مشکل دا ده چې اول خو دلته اکاډمۍ او داسې مرکزونه نشته چې هغوی داسې پوهان ولري چې په هره برخه کې رسېدلي وي او هغه دقیقا ولولي او هغوی ما ته صحیح پر ځای لارښوونې وکړي. مشکل دا ده چې مثلا زما د انګلیسي پښتو سیند دا متن دا یادښتونه یې څلېرویشت زره پاڼې شول. نو زه څلېرویشت زره پاڼې چې کله خوښې ته کېږدمه هغوی خپله ترهېږي، وایي چې دا د ما څلېرویشت کاله عمر نیسي. د دې کبله ما سره دومره زیاته مرسته په دې اړه نه کوي، خو زه خپله هڅه کوم چې کوم معیار وي په هغه معیار برابره هم ژباړه وکړم هم قاموس ولیکم.
پښتو که اوس په کتابي بڼه کې یو شمیر قاموسونه لري، نو بل لور په انټرنیټ کې هم پر آنلاین ګڼ قاموسونه لري چې د فارسي، عربي، انګریزي، جرمني، یوناني، لاتيني، سانسکرت او ګڼو نورو ژبو قاموسونه په پښتو اړول سوي دي. د دغه قاموسونو لیکونکی احمد ولی اڅکزای دی چې په جرمني کې ژوند کوي. دی هم له دې سره ټکوي چې په قاموس لیکلو کې یو شمیر ستونزې لري، نو بل خوا همکاري هم ورسره نه کیږي.
تقریبا په بشپړه توګه ژبې چې دي د هغو شمېر تر پنځه دېرشو اوړي چې قاموسونه پکې جوړ شوي دي، او خپله د قاموسونو شمېر چې دی چې اوس آنلاین پراته دي هر څوک کار ځینې اخیستلی شي هغه تر پنځوسو څخه زیات دی. خو دلته مهمه دا ده چې څوک یې باید پر دوو برخو وویشي. یو هغه قاموسونه دي چې له وړاندې لا چاپ شوي دي، یعنی کنټرول شوي دي، چاپ شوي دي، هغه موږ د لیکونکو یا د هغو ادارو په اجازه باندې ډیجیټل کړي دي، آنلاین مو ایښي دي. نور داسې قاموسونه دي چې موږ جوړ کړي دي خو په هغو کې کېدلای سي چې لس فیصده پنځلس فیصده شل فیصده بعضي معناوي سمې نه وي، لکه تاسو چې یاد کړه د سانسکریت ډکشنري ده او ایټالوي ډکشنري ده، نور ډېرې په نورو ډېرو ژبو باندې چې ډکشنریانې دي هغه تر اوسه کنټرول شوي نه دي. او موږ په پاڼه کې هم دا لیکلي دي چې کېدلای سي چې دلته بعضي د ژباړې ستونزوي، او په عین دغه پاڼه کې بیا نور قاموسونه دي چې تقریبا شپاړس قاموسونه دي چې هغه کتل سوي او منل سوي قاموسونه دي، یعنې کنټرول سوي دي. دغه در ټولو مهمه کار دی چې تر اوسه تر سوه سوی دی، خو له بده مرغه هغسې همکاري او هغسې ګډ کار چې ما یې هیله درلوده تر اوسه پورې نه دی راسره سوی. زیاتره دغه کار چې دی د یوه کس یا دوو کسانو لخوا ترسره سوی دی.
د دومره شمیر ژبو پښتو ته اړول او قاموس جوړول خو یو ډېر ستونزمن کار دی، نو په یوازې سر دومره ډېر کار څنګه ممکن کړی دی؟ پر انټرنیټ د قاموسونو خپرونکی احمد ولی اڅکزای یو ځل بیا
اغم داسې کړي دي چې دا مو د کمپیوټر د پروګرامونو په مرسته باندې د بیلګې په توګه که موږ انګلیسي پښتو قاموس راواخلو، هغه انګلیسي چې ده هغه انګلیسي برخه ده کمپیوټر په مرسته باندې او د بازو کسانو په مرسته باندې چې حتی مطلب کارپوهان نه دي دغو په مرسته باندې او د کمپیوټر په مرسته باندې د انګلیسي راخستې ده ایټالوي ژبو ته مو اړولې ده، خو هغه سي نه ده کنټرول سوي چې ټول ستونزې دې ځندې وایستل سي. په هغه کې بعضې ستونزې هم موجوده دي، نو اوس موږ په دې لټه کې یو چې داسې کسان پیدا کړو چې هغه قاموسونه چې موږ داسې جوړ کړي دي دغه ټیسټ ورژن قاموسونه چې دي په هغه ډګر کې راسره کومک وکړي اصلاح یې وکړي.
پښتو یوه داسې قاموس ته اړتیا لري چې په هغه کې د پښتو د ټولو لهجو ټکي راټول سوي وي، چې د دې پر بنیاد بیا چې کله له یوې بلې ژبې یو لفظ لپاره کټ مټ د پښتو ټکی کتل وي نو د دغه قاموس په مرسته ورته لویه ګټه رسېدلی سي. نو د داسې یو قاموس لپاره هم هڅې روانې دي که څنګه؟ قاموس لیکونکی عبدالحمید بهیج او احمد ولی اڅکزای مشال ریډیو ته وایي
ډېر ښکلی کار به وي، خورا ارزښتمن کار به وي، ارزښت یې بالکل زبات دی، خو مشکل دا ده چې دا خورا ډېر زیات امکانات غواړي او که دغه لهجې را اوس خوندي نه شي دغه ارتباطاتو د اړیکو په دغه پړاو کې به دا ژبې ورځ په ورځ د لهجې به ومري او په دغه لهجو کې خوندي پښتو ژبې پانګه به هم ورسره ومري او بیا به دا به داسې یو زیان وي چې بیا د پښتانه هیڅ وخت تلافي ونه شي کولای.
ځکه چې زما خپله شخصا په فکر مهم ترینه کار د پښتو د استادۍ چې دغه د پښتو لغاتونه ویونه یا د ونډه پانګه چې ده دغه باید راټول سي. اوس موږ ډېر ستر قاموسونه لرو لکه دریاب دی او دا پښتو تشریحي قاموس دی، دغه باوجود ډېر پښتو لغاتونه سته چې په خپل ورځني ژوند کې کاروو په لیکنو کې کاروو خو هغه په قاموس کې نسته.
پښتو په ټولو علمي او مسلکي برخو کې قاموسونو ته اړتیا لري. د ازادۍ رادیو خبریال عصمت ساروان د ژورنالیزم قاموس ترتیب کړی دی. مشال رادیو له نوموړي څخه وپوښتل چې په مسلکي ژباړه کې یې په تېره به داسې حالت کې چې په پښتو کې ورته ټکي نه موندل کېدو نو له کومو ژبو یې مرسته اخیستې؟
طبیعي خبره ده چې پښتو ځینې خوندې ژبې لري لکه فارسي او په دوم قدم کې عربي. موږ له قدیمه وخته له عربي او له فارسي ډېر ټکي راخیستي دي که مقیقت وایي چې د هغو له مرستې پرته موږ حتی غږېدی نسو، نو ځکه دغه سلسله به بیا هم روانه وي د نورې دنیا د ژبو په شان چې له یو بل نه پور اخلي موږ هم له خپلو ګاونډیو ژبو پور اخلو. ما هم همدا کار کړی دی، خو په ځینو مواردو کې داسې شته چې ځینې ټکي دي چې په عربي یا په فارسي کې شته خو هغه زموږ په ژبه کې عام نه دي، خلک نه پرې پوهېږي، نو بیا اکثرا یو قاموس لیکونکی مجبوریږي چې هغه ټکی توضیح کړي، تشریح کړي او یا ډېرې پلټنې پسې وکړي چې په کومه لهجه کې معادل پیدا کړي.
د ازادۍ رادیو خبریال عصمت ساروان مشال رادیو ته دا هم وویل چې اوس پر یو داسې قاموس کار کوي چې په هغه کې د بوټیو ونو او مرغانو نمونه راغلي دي.
د ځینو مرغانو د ځینو بوټو په انګریزي کې په زرګونو لسګونو زره نوم لري د بوټیو مرغان. ځینې مرغان دي مثلا د افریقا دي، ځینې د استرالیا دي، زموږ په وطنونو کې نشته، حتی د اروپا برخه کې ما مشکل درلود. ځینې داسې بوټي دي یا مرغان دي چې موږ یې هم لرو خو موندل یې مشکل دي چې دغه نوم چې دوی ورته اخلي دا به زموږ هماغه نوم وي چې زموږ په یوه سیمه کې شته او که نه شته. ما البته کوشش کړی ده چې د دوی د دوی د هر مرغه یا د هر بوټي توضیح ورکړی، تشریح کړی ده چې دا داسې مرغه ده، داسې رنګ ده، دومرې قد ده، دومرې ونه ده. ما بیا له خلکو پوښتنه کړې ده چې دې مرغه ته دوی کوم نوم لري که نه لري. یو شمېر داسې نومونو ته مې د پښتنو د مختلفو سیمو څخه نومونه پیدا کړي دي، معادل نومونه، لیکن ډېر داسې دي چې هغو ته مې معادل نومونه نه دي پیدا کړي.
عبدالحمید بهیج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د ماشومانو لپاره یو قاموس یا ډکشنري تیاروي چې په هغه کې انځورونه او تصویرونه وي چې دغه ډول ماشومان په اسانۍ سره د یو ټکي په معنا پوه شي.
ماشومانو لپاره باید ځانګړی سند ولیکل شي، د ماشومانو عمر باید په پام کې ورته ونیول شي. اما په ټول کې که سړی وګوري د بوټو د ونو د ژو نومونه درځول او ثبتول او سیاکول یې دا یو ټول منلی ارزښت لري. مهمه دا ده چې دا که اوس خوندي نه شي بیا بل وخت هېڅ وخت نه شي خوندي کېدلی. ما په دې اړه باندې ډېر زیات کار کړی دی، دا اوس هم په دې کار کوم، کله چې دا اوس پښتو فارسي او پارسي پښتو سیم لیکمه. هر چیرته چې ما ته کوم بوټي نوم راځي هغه د ګاونډیو او نړیوالو ژبو د انډولونو سره یو ځای د علمي نوم سره یې بلجوم. د دې دپاره چې که په راتلونکي کې څوک وغواړي چې دا نوم بېرته راژوندی شي، نو دوی د کوم ګډوډۍ ذهني مشکل سره مخامخ نه شي. ځکه زموږ یو ستونزه دا ده چې د یو بوټي هغه کوم نوم چې په یوه سیمه کې دی هماغه نوم په بله سیمه کې بل بوټی لري. نو د دې لپاره چې هغه توپیریز اړخ یې موږ په پام کې نیولی وي، نو زه د ډېر
پر انټرنیټ د ګوګل ژباړون کې په نامه یو مرسندوی پاڼه ده چې په انګریزي یو څه ورته ولیکلی سي نو سم د لاسه په عربي، فارسي، اردو او د نړۍ په ګڼو نورو ژبو درته ژباړي، خو په دې کې د پښتو برخه نسته. په جرمنی کې مې د آنلاین پښتو قاموسونو له جوړونکي احمد ولی اسگزی څخه وپوښتل چې د ګوګل ژباړونکي یا ګوګل ترانسلیټر لپاره په پښتو برخه کې کار ولې نه دی سوی.
په اصل کې دغه ژباړه چې ده د جملو ده انتهایی ډېره مغلقه قصه ده. د هغه لپاره ډېر پیاوړي پروګرامرانو ته او ژبپوهانو ته اړتیا سته چې په ګډه سره اول د پښتو هغه ژبپوهنیز اړخونه چې دي چې د کمپیوټر سره تړلي دي هغه باید وڅېړل سي. او داسې ډېر اسانه کار نه دی، هغه حتی لکه انګلیسي غوندې پرمختللې او پیاوړې ژبه تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې ډېر ښه دغسې د ژباړې پروګرامونه جوړ کړي. نو پښتو بېچاره خو اوس ډېره شاته پاته ده. نو هغه چې دی هغه د موسسو د حکومت کار دی، یعنی داسې د یوه کس و د دوو کسو کار نه دی، هغه ډېر مخلاقه کار دی. که اوس د بېلګې په توګه درته وایم چې یو چیرې نوم راسي جمعه ګل، که کمپیوټر باندې موږ اکتفا وکړو او کمپیوټر ته وایو چې د ډکشنریانو په مرسته دا وژباړه، دی په دې نه پوهېږي چې دا نوم دی. بیا دی چې دی فرایډی فلاور چې دی ژباړي چې غلط دی. یعنی دغه د جملو او د ټکستونو د متنونو ژباړه انتهایی ډېر مغلق کار دی.
تر دا اوسه چې پر پښتو څومره قاموسونه لیکل شوي دي، دا لکه د نورو ژبو غوندې پر موبایل ټلیفون هم کتونکو ته ورسیږي. په دې سره پښتو ژبې ته نه یوازې وده رسېدای سي، بلکې یو کس ته د یو کی په زغر د ژباړه کې مرسته کولای سي. مشال ریډیو په پېښور کې د دانش چاپخانی له مشر او د پښتو ژبې کره کتونکي اسد الله دانش څخه په دې اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
بد بخانه چې موږ یو مشکل درلود، یو څنګه واغه دا و چې دا کوم قاموسونه چې په کوم کمپیوټر کې شوي دي هغه په ډیجیټل ته نه اوړي، هغه زوړ کمپیوټر دی مکنتاش. نو موږ به ډېر زر انشاءالله دا سم وکړو چې دا آی بي ام ته راوړو او بیا په سی ډي او په نت او په دې کې د خلکو ته خلکو لاس ته ورسوو او دا اسانتیا هم خپلو خلکو ته ورسوو.
که څه هم د پښتو ژبې د ودې لپاره شخصي هڅې ډېرې ترسره کیږي، خو د کارپوهانو په خبره چې ژر او چټک پرمختګ یې په حکومتي سرپرستۍ سره راتلای سي. لکه د پښتو ستر شاعر خوشحال خټک چې وایي چیر به یې مومم، چیر پسې درومم، ورکه موندای نشي بې رهبره بې سراغه.
دل تازہ میں بڑے پچیس مانو کے